دا مشال ریډیو د نن ورځې د وروستي خبري خبرونه ته موزا بوريوال کاکړ هر کله کوم په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې د تحریک انصاف د احتجاج پاړه د سیاسي ګوندونو دریز اسلام آباد امنیت پاکستانی پوسټ د سپارل کده او په افغانستان کې د ولسمشري د انتخاباتو د رایو او پلټنی د دې موضوع ترڅنګ د سیمې اونړي پاړې یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زما همکار اسرار عالم مومن دی وړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز په پاکستان کې مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت د هغه پریکړې مخالفت کړې چې لمخې د اسلام آباد امنیت تر درو میاشتو پورې په وسطه سپارل شوې دي. د جنوبي وزیرستان د شکتو سیمې اوسیدونکو وایي په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیاتو له وجې دوی په خپلو سیمو کې ګیر پاتې دي او اسرائیل له غزا خپل ځمکني ځواکونه وستل پیل کړي دي خو هوایي بمبار یې لا هم دوام لري چې په کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي. وز خبرونو تفصیل پاکستان کې مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت د هغې پریکړې مخالفت کړې چې لمخې د اسلام آباد امنیت تر درو میاشتو پورې په وسطه سپارل شوې دي. نن له مشال دوسر په خپلو خبرو کې د حکومت ځینو اپوزیشن ګوندونو تور ولګاوه چې حکومت دغه ګام د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره پورته کړی دی. د پیپلز ګوند یو مشر خانزاده خان نن مشال دو ته ویل
245 متعلق چوز بین چالا مونږ اسمبلی کې مونږ ته بلکې دا کې خو کرسي چا په سره میټینګ کړو چې کوم اپوزیشن لیډر دې نه غي الته چې کوم پالیسی دا راوکه چې دا به مونږ دې خو ورو مخالفت کوو وضعیت به مونږ ته راکړي.
حکومت وایي چې د هیواد د آئین د آرټیکل 215 له مخې په وسطه د ځانګړي اختیارات تر خاص وخت پر ورکړل شوی دي چې دارنګ د ممکنات رګرې پیښو د مخنیوي په لړ کې د پولیسو مرسته وکړي. بلخو د حکومت اپوزیشن ګوند د تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت د دوی د لانګ مارش ناکامه کولو لپاره ورته ګام پورته کړی دی. د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوندونه وایي دوی په پاکستان کې جمهوري عمل پر مخ بوتلل غواړي. د جمهوریت اسلامي د خبر پښتونخوا مشر پروفیسور ابراهیم نن مشال روته ویل که څه هم د خبر پښتونخوا حکومتي ګوند پاکستان تر انصاف دوی ته د مرکزي حکومت پر ضد په احتجاج کې د برخې اخیستو بلنه نه ده ورکړې خو د په خبره دوی جمهوریت ته زیان رسول نه غواړي.
د موجوده مرکزي حکومت سره زمونږ اختلافات خوشتي موږ نه غواړو چې جمهوریت ډیریل شي او منګ جمهوریت ته تقویت رسول غواړو نقصان رسول نه غواړو.
همدارا د خبر پښتونخوا د حکومت بل اتحادي ګوند عوامي جمهوري اتحاد ویاند بلن اقبال مشال روته ویل چې دوی په پاکستان کې شفاف نظام غواړي خود کوم غیر جمهوري عمل ملګرتیا نه کوي. یاد به چې پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په 14 اگست باندې د اسلام آباد پړی چوکې د ازادۍ مارچ په نوم په 13 ټول ټاکنو کې د شو درغلی او حکومت پر ضد د احتجاج اعلان کړی. د جنوبي وزیرستان د شکتو سیمو اوسیدونکو وایي په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیاتو له وجې دوی په خپلو سیمو کې ګیر پاتې دي. د یادې سیمې یو تن محمد کریم جلال خیل چې له خپلو ملګرو سره د شکتو څخه پیدل د بنو پر لور روان شوی نن یې د ټلیفون د لارې مشالې دوته ویل په شمالي وزیرستان کې د جون په 15 شروع شو پوځي عملیاتو څخه شاوخوا 1 میلیون خلک هم بې کوره شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخاباتو د رایو تفتیش د 24 د ځنډ وروسته نن سهار 8 بجې پیل شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیشن مرستیال عبدالرحمن هوتکی مشر نن وویل دغه عمل کې به سل ټیمونه په یو شفټ کې د غرمې مخکې او سل به له غرمې وروسته په دویم شفټ کې د رایو ارزونه کوي. د رایو د تفتیش دغه بهیر باید د ملګرو ملتونو د طرز عمل سره سم پرون پیل شوی وي خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي یان کوبیش پرون میډیا ته وویل چې د ولسمشرۍ کاندید عبدالله په مشرۍ د اصلاحات او هم پالنې ټیم د وړاندیز په بنیاد د غمل د 4 ساعتو لپاره وځنډول شو. د افغانستان د ننګرهار په حصار ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات پیل کړي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي د کورنیو چارو وزارت اړوند ځانګړو ځواکونو تېره شپه د حصار ولسوالۍ په مربوطاتو کې چڼیز عملیات پیل کړي چې اوس هم دوام لري. ضیا پرون مشال ډوڅه وویل چې تېره شپه د وسلوالو امنیتي سرتېرو ترمنځ په بریدونو کې وسلوالو ته درنه ملګرو بلوړېدلې. بلخوا وسلوالو د پیښې تایید کړی خو ورته رپورټونه یې رد کړي دي. تاسو له مشال دی خبر نوري اسرائیل له غزه خپل ځنی مزمکني ځواکونه وستل پیل کړی دی خو هوای بمبار یې لا هم دوام لري چې پکې په لزونه فلسطین وزل شوی دی د اسرائیل په وځو یو ویان ویلی و چې زیاتره جنگي پوزونه یې نن سهار پورې خپل هواد ته واپس شوی دی بل خو پرونه وخت په تلبیب کې په خپل ټلویزیون وینا کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل تر څو چې ضروری وي په غزه کې به د دوی پوځي عملیات جاری وي
צה"ל פועל וימשיך לפעול עד להשלמת משימתנו.
نوموړی وایي د ټنلونو پر ضد زموږ د عملیاتو مکمل کېدو وروسته به په اوس چمتو وي چې یوازې زموږ د امنیتي ضرورتونو مطابق خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او دا به تر هغه وخته پورې وي تر څو چې د اسرائیل وګړي بیا خوندي شي. په عین حال کې د فلسطیني وسله والې ډلې حماس یو وفد نن له اسرائیل سره د اوربند لپاره د غیر مستقیمه خبرو په هدف قاهرې ته رسېدلې دي. دغه خبرې به مصري او امریکایي چارواکي ترسره کوي. نړیوال څارونکو په مشرقي یوکران کې د ملیزیا د تباه شوي جاز در پروتو په ځای کې د مړو د جسدونو ځنې برخې موندلې او هغه یې د هارکیو ښار چارواکو ته سپارلې دي. تر اویا پورې د هالینډ او استرالیا په لټون کې په دویم ورځ هم د روس پلاو بلتون پالو او د یوکران د عسکرو ترمنځ د جګړې باوجود د جاز در پروتو ځای ته ورغلي وو. د جولای په 18 نیټه د روس پلاو بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې برا پروتې د غلوتکه کې سپاره ټول 298 کسان وژل شوي وو چې پکې له 220 زیات مړي هالینډ ته حالات روسی پلاو بلتون غوختون کو وسلوال او یوکرینی پوز دواړو کې یو هم د سیمې پورا کنټرول نه لري. ځای سرچینو ویلي دی چې په مشرقي یوکرین کې د دونیسک او لوهانسک ښارونو سره نږدې سیمو کې نن په تازه خطو کې 9 وګړي وژل شوي دي. او د چین سرکاري میډیا رپورټ ورکوي چې 13 اونۍ په سینکیانګ صوبه کې 78 وګړي او 95 برید کوونکي وژل شوي وو. په دې صوبه کې یو غور مسلمانان ژوند کوي. د چین سرکاري خبري اجانس جنهو وايي برید کوونکي په چړو تبرګو سنبال وو. د جولای په 28 یې په سینکیانګ کې د پولیسو پر یو مرکز او حکومتي ادارو برید وکړ. اجانس زیاتوي له برید وروسته هم نتي سرتیرو 95 مشهور ترګر وچل او 215 نور یې ونیول. دا وته د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو اوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. د پاکستان سیاسي ګوندونه وایي عمران خان باید خپل مسلې په پارلمان کې وړاندې کړي. جماعت اسلامي وایي د تحریک انصاف په لاریون کې د ګډون پریکړه لا تر اوسه نه ده کړې. د پاکستان پیپلز ګوند وایي حکومت پر دې سلا نه ده ورسره کړې چې اسلام آباد به پوست سپاري. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
پکار خدا و چې سیاسي جماعتونه چې هغه په پارلیمنت کې دي پارلیمنت نه باندې پکار چې دې فیصلې باره کې غوښتنې په اعتماد کوي. ولې متاسفانه حکومت هغه کار نه کوي شو.
رپورټونه وایي پاکستان په شمالي وزیرستان کې پوځي چاونې جوړوي. آیا په قبایلي سیمو کې د پوځي چاونې ضرورت شته او کنه؟ د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه وایي
د کنټرولمنت ضرورت خو په ټوله قبایلي سیمه کې نشته. فاټا خو ډېر په امن ځای وو خو چې کله زموږ فوج هلته لاړه نو حالات خراب شول.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ روانو عملیاتو د جنوبي وزیرستان ولست هم ستونزې جوړ کړې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د پلټنو بهیر بیا پیل شوی. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو. مشال ریډیو اورې. د پاکستان پیپلز پارټۍ په ګډون بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي دي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان باید په داسې نازکو حالاتو کې د جلسو او جلسونو پر ځای خپل خبره په پارلمان کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان د روانې میاشتې پر 14 نیټه د یو لوی لاریون اعلان کړی دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله زموږ همکار منور شاه ته ورکړي.
پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې کوم هغه د کم چې الیکشن شوی په مې کې د تیر کال چې کوم د هغه په ضد باندې د سخت کال نه احتجاجي مظاهره شروع کړې دي وغې د غوښتنه کوله چې څنګه په څلور حقو د الیکشن چې کوم دی د هغې د ووټونه دوباره وشمېرلې شي او دغه شان نور چې کوم اصلاحات هغې غوښتنه کوله. په دغه لړ کې هغې په څوارلسمه نېټه یعنی د نن نه تقریبا یولس ورځې پس په څوارلسم اګست باندې هغې د لانګ مارچ اعلان هم کړی دی چې دوی به راځي او اسلام آباد ته به لانګ مارچ په صورت کې لس لکه خلکو دوی ویلي چې موږ سره به کسان یو موږ به دلته کینی تر هغه وخت پورې چې څو پورې حکومت زموږ دا مطالبې ونه مني. ولې دا وخت چې په اسلام آباد یو طرف ته په شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع دی دومره خلک چې کوم دي قریبا لس لکه پورې خلک بے کوره شوي دي. نو په دغه ترس کې د ملک مختلف ګوندونه چې کوم دي بشمول د پاکستان پیپلز پارټي دغه شان جمعیت علماء اسلام شو د افتاب احمد خان شیرپا او قومي وطن پارټي اے ان پی چې کوم ده هغه دغه شان ایم کیو ایم چې کوم ده او نور ګوندونه چې کوم دي هغه دا خبره کوي چې عمران خان دی په ځای د لانګ مارچ دا وخت د پارلمان لراشي او خپل دا مسله چې د کوم ده د اغل ته مخه تکیدي. پیپلز پارټي دا وایي چې دا وخت دوه ګوندونو ترمنځ د پاکستان مسلم لیگ نو تحریک انصاف ترمنځ یو قسم جنگ شروع دی. دوی به کله هم د دې جنگ ایسه جوړه نشي. خدای عمران خان ته دا مشوره ورکوي چې دا د دې په ځای باندې کینی او د سولې نه د کار واخلي او خبرې اترې دي د مذاکراتو د لارې دا
احمد الله. پاکستان پیپلز پارټي دا ویلي دي چې دغه په اسلام آباد کې د دفعه 215 په ترس کې چې کوم حکومت د سویل انتظامی د مرستې لپاره د امنیت ټینګولو په لړ کې پوز پر ځای کړی دی د دغې غندنه کړې ده. په دې اړه څه معلومات لري؟
بالکل منور شاه. پاکستان پیپلز پارٹی دو مهم غړي چې کوم دي اپوزیشن لیډر خورشید شاه او دغه شان سینیټر رضا ربانی چې کوم دي دوه 13 ورځ بیل بیل چې کوم پاکستانی مطبوعات سره خبرو کې دا ویلا چې د خورشید شاه وینا و چې د قومي اسمبلی کې موږ اوسه پورې د مرګرتوب والا چې کوم اپوزیشن او هغه کردار موږ ادا کوو خو موږ به نور دغه کردار نه ادا کوو او موږ غواړو چې جمهوری نظام نور مضبوط کړل شي. او په دغه واجب باندې چې حکومت کوم د 215 آرټیکل چې کوم نفاذ کړی دی په اسلام آباد کې نو دا غلط دی ځکه چې د اسلام آباد ته دا وخت قسمه داسې خطر نه و. خطر دی نو هغه په پېښور او په بنو کې دی که دوی فوج راغوښتل نو په کار دی چې هلته راغوښتی وي. خورشید شاه دا هم ویل چې ذوالفقار علي بوټو په 1908 کې په لاهور کې فوج راوغوښته او هغه یوه سنګینه غلطي ثابته شوله. نو دغه شان وزیر اعظم نواز شریف هم دا یوه سیاسي غلطي وکړله چې فوج ته دا ورکړو که داسې څه صورت کې حالات وي نو په کار دی چې دوی د پارلمان یو ګډ اجلاس راغوښتی وي او ټول چې کوم موږ اپوزیشن ګوندونه دي او حکومتي کوم ګوندونه دي نو هغه په اعتماد کې اخیستی او د هغې وروسته دی بیا دا قسمه څه فیصله کړی. دغه شان د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم سینیټر میا رضا ربانی دی هغه هم دا ویل چې د آئین آرټیکل 215 چې کوم دی د دې اثرات چې بکمي هغه به دغه راوزی به ځکه چې د دې علاقې د دې نفاذ چې په کومه سیمه باندې وشي نو هغه کې د آئین د آرټیکل 199 تر لاندې های کورټ ختم شي. دغه شان بیا چې فوج کمی نو هغه بیا فیصله کوي. د حکومت دا یو غلط کار دی په کار دی چې دی لکه د پارلمان یو ګډ اجلاس راوغواړي او په هغه کې دا مسله راپورته.
تاسو مشال ریډیو اوري په خیبر پښتونخوا په حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف سره اتحادي ګوند جماعت اسلامي ویلي دي چې دوی تر اوسه پورې د تحریک انصاف په لوی مارچ کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ویلي چې دوی په ملک کې جمهوریت له پټلۍ غورځول نه غواړي. ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
د جماعت اسلامي خیبر پختونخوا امیر پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې د عمران خان په آزادۍ مارچ کې برخه خستل یا نه خستل د دوی د مرکزی مشرانو کار دی او تر دې دمه د دوی سره د مرکزی مشرانو یا هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا کوم رابطه نه ده شوې.
د موجوده مرکزی حکومت سره زمنګ اختلافات غوښتي موږ نه غواړو چې جمهوریت دی ویل شي او منگ جمہوریت تا تقویت رسول غواڑو نقصان رسول نہ غواڑو. جمہوریت جمہوری نظام کے نور ہم بہتری و وصل غواڑو انتشار.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف سره د بل اتحادی ګن عوامي جمهوری اتحاد ویاند بلند اقبال په دې اړه وایي چې هغوی په پاکستان کې شفاف نظام غواړي خو د کوم غیر جمهوری عمل ملګرتیا نه کوي.
خان سے کم پروگرام دے یو کو پاری کیوں سے پوری مصر لا بیتما بیت نہ رہی ہوئی دا کم دے اصلاحات او جو الیکشن کمیشن کی یا مطلب ادا سے کی کم خبر دری چ کم دی پاری قوم تو حق کیو چ پدی کی دی ریفارم شی دا روشی بقایے چ کم دے نو چ غیر جمہوری یا مطلب دے عمل کی جمہوریت بنی یقین سے اور وائی چیر دا گاڑی چ کم دے روانی دی
پام دی وی چ پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پسوار لسم اگست پانی د اسلام آباد پڑی چوک کې د آزادۍ مارچ په نوم په تیر ټول ټاکنو کې د درغلیو په ضد احتجاج کولو اعلان کړی دی چې پکې د پاکستان عوامي تحریک او مسلم لیگ قاف ډلې د ګډون هم امکان نه. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیښور.
د اسلام آباد په پاکستانی پوسټ د سپارلو د پریکړې په اړه د پاکستان یو شمیر ګوندونو په خاص توګه پیپلز پارټي احتجاج کړی. هغوی وایي چې حکومت د دې پریکړې د کولو لپاره له دوی سره سلا مشوره نه ده کړې. پیپلز ګوند چارواکي وایي حکومت کولای شو چې د دې پریکړې کولو لپاره یې د ټولو ګوندونو غونډه کړې وه. د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي. نور تفصیل به د رابعه اکرم خان په ریپورت کې وورو.
اسلام آباد کې د آئین آرټیکل 215 تر لاندې د پوز مرسته ترلاسه کولو فیصلې په اړه امکان دی چې اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي د ګل پاورس په پارلیمان کې په دې معامله بحث وکړي. د قومي اسمبلی پخوانی غړي او د پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا صدر خانزاده خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت د دې فیصلې وضاحت کړی وي نو ښه به وه، ځکه چې د دوی په خیال فلحال اسلام آباد ته د پوز سره غوښتو ضرورت نشته. نوموړي د اپوزیشن مشر خورشید شاه د خولې وویل چې حکومت اسلام ته پوز راغوښتلو غوندې مهمې فیصلې په اړه پارلیمان یا یو سیاسي ګوند هم په اعتماد کې نه دی اخیستی.
245 متعلق عمدہ دغه د هغوی چې ان شاء الله مونږ اسمبلی کې مونږ چته وو، بلکې دغه کې خو
خبرو کې اپوزیشن مشر خورشید شاه تیره ورځ ویلي وو چې حکومت د آرټیکل 215 غلط استعمال کړی دی، اسلام آباد ته هیڅ خطر نشته. د ویلي وو چې حکومت به پوځ راغوښتلو فیصلې په اړه د بند کمرې اجلاس راغوښتی وو. پوځ راغوښتلو فیصلې په اړه د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي په کار خدا و چې ټول سیاسي ګوندونه یې په دې مهمه معامله اعتماد کې اخیستی وي.
متاسفانه حکومت دغه کار ونه کړی شو، چې ونه کړی شو نو هغې نه په ضروري خبره ده چې بدګمانیانې او غلط فهمیانې پیدا کېږي، ځکه چې تر څو پورې حکومت د لورې د هغې وضاحت نه شوی هغه کابینتي مسایل دي. په کار دا دی چې دغه سیاسي قیادت چې د اعتماد کې وړاندې کړ، سیاسي مسایل دي هم په کار ده چې هغه سیاسي جماعتونه چې د عمران خان د مات یا د طاهر القادری د انقلابي پروګرام بارہ کې تیرې نو مختلف رائے لري یا دا غي نه مختلف رائے لري په کار کې کوم تغیم په اعتماد کې هیڅ.
بل خو د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای چې د حکومت د دې فیصلې نه سلون نقصانات کې دي شي. د ویل چې په کار د حکومت سیاسي مصلحت نه کار واخلي.
حکومت د فوج د آرټیکل 245 چې کله ولګي نو دا غي شاته پټې دل غواړي. دویم طرف ته آیا فوج عمران خان سره یا داغه آزادۍ مات سره یو قسم لا مخامخ کول غواړي. درېم دادا چې آیا په عمران خان باندې سقدغن لګول غواړي چې هغه داسي طریقې سره رانه شي چې دغه د وجنا حکومت ته مشکلات پیښ شي. او سلورم دا کې د لشي کې د شي چې د دې ریاکشن وشي او ریاکشن دا سیاسي نه چې حالات دومره خراب شي چې دغه د وجنا حکومت ته د فوج د طرفه
د ذکر ده د آئین آرټیکل 215 تر لاندې د روانې میاشتې وړومبۍ نیټې نه اسلام آباد پوز په حواله کولو د حکومت فیصله عملي شوې ده. حکومت دا فیصله د تیرې میاشتې په 25 جولای کړې وه.
د پاکستانی رسنیو تر مخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وزیرستان کې د یوې پوځي چاونۍ د جوړولو منظوري ورکړې ده. دا کار له هغه وروسته کېږي چې د پاکستان پوځ ویلي شمالي وزیرستان یې د ضرب اعظم عملیاتو له لارې له وسلوالو پاک کړی. زموږ همکار بشیر ګواش د وزیرستان سره تعلق لرونکي د قبایلي سیمو د چارو کارپو ایاز وزیر سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې آیا په وزیرستان کې د پوځي چاونۍ جوړولو ضرورت و او کنه. دا به د ترګری په وړاندې په جګړه کې څه ګټه ولري؟ ایاز وزیر وای
د کنټرولمنت ضرورت خو په ټوله قبایلي سیمه کې نشته او نه وو، بیا خاص کر په وزیرستان کې. که په کنټرولمنټ باندې کېده خو بیا د په کراچي کې څه نه کېده، بیا د په پاکستان په د نورو سیټل ایریا کې خاص کر زمونږ خیبر پختونخوا کې د دا معاملات ټیک وې. نو کفاټا هوټل په امن پر امن ځای وو د 9/11 پورې، خو چې کله هغې نه بعد زمونږ فوج هلته لاړه نو حالات خراب شول. مشکلات د کنټرولمنټ سره زوین چې زیات بشي کم بنشي. کنټرولمنټ په بل وجه په دیم ضرورت نه و چې په ټوله قبایلي سیمه کې فرنٹیر سکاؤٹس یا فرنٹیر کور چې هغه قوت د پاکستان د جوړېدو نه را روان دی قواو هلته د حکومت شته د هغه قواوې مشري د فوج افسران کوله اوس هم کوي نو قواوې د مضبوطي کی هغه فرنټیر سکاؤٹ چې دی د خلکو سره په رسم و رواج په عادت په ولاړه ناسته پوه دی ځکه چې هغه خلک یې د همغه قبایلي سیمه یا د خیبر پختونخوا د پښتنو د علاقې نه اخیستي دي سپایان ټول پښتانه دي د خلکو سره په ژبه پوهېږي په فوج کې زموږ ډېر داسې ورونه دي چې هغه نه پښتو زده ده نه د پښتو کلچر نه خبر دي نو د کنټونمنټ سره مسلې حل کېږي نه زیاتې به شي
نو دا مسله به څنګه حل کېږي د ترهګرۍ مسله
ګوره جی په غټ لیول خو چې وګورو نو دا مسله شروع شوې د افغانستان د مسلې نه ده د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعلقات خراب شي نو یو بل ته دارنګه خلک لمسوي او التفکار کوي اول خو ته دوی خپل کورونه سم کی خو دا غن علاوه چې راووزو په لوکل لیول وګورو نو لکه څنګه مې درته مخ کې وې چې د فاټه نه خپلواکي دوی اخستی ده د فاټه په علاقه کې ادمنستریشن د حکومت چلولو د فیصله کولو هیڅ اختیار نشته د خلکو په کیس ګډون نشته نو فاټه لا دې یا خو چې څنګه دا اوس فاټه ده هم په دې رنګ دې گورنر او نور خلک وړو کې رنگ حکومت ورکی اده فاټه خپل چلوي یا د فاټه یو صبح او ګرځوي لکه د نور صبح چې دي آبه په خپل سم کې نو پرتی خلک خو په نه پوي چې سمول آبه هم د رنگ توپ په ماشين جازونه استعمالي کنټونمنت بخلاصي خلق به زیات را ولی ځان ته به روزګار پیدا کوي نو مهرباني دې وکړي د هغې نه د په کلاره شي ځان له دې عذاب نه جوړوي خلقو له دې عذاب نه جوړوي
ښه وزیر صاحب په شمالي وزیرستان کې چې کوم ضرب عضب آپریشن عملیات روان دي تاسو ګڼئ چې دا تر اوسه پورې خپل اثر ښودلی دی ځکه چې دوی و چې 80% شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاک کړی دی
تر اوسه پورې یوه هم داسې غټ دهشتګرد نوم راغلی یا د هغه عکس تصویر د باډای خیال کوم چې دا مونږ مرکه یا مونی وو نشته نو خلک دا شک کوي چې یا خدا خلک کوم دی نور علاقو د نارت وزیرستان کې چرته پراته دي غلی دي یا بیا د نور ایجنسۍ ته واوختل یا شاید افغانستان ته واوختل خو حکومت خو اول دعوی کولی چې مونږ بالکل ګیرا چولې ده زمونږ نه به یو مرغۍ هم په دې لار ونوځي پاتې خو دهشتګرد نو هغه دعوی څه شوې هغه خبرې څه شوې په دې رنګه نه کېږي هسې ځان کړی په دې فاټه نور ایجنسۍ کې هم په ټولو کې اپریشنونه شوي دي په ساوت وزیرستان د مسودو علاقه کې د 2009 نه شروع شوی دی تر اوسه پورې سرکاري لا بند نه دی مسود غریبان په ټانګ کې خام کراچی خو دې خو پراته دي واپس نه شي تلی هغه نه کړه سمه نو نارت وزیرستان به څه سم کړي داسې خبرې دي و سړیا چاته به وایي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست پاکستان ټوډې نومې ورځپاڼې په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې په دې ملک کې سختدریځي لڅه پیدا کیږي او د دې د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونو اخیستلو ته ضرورت دی په دې اړه نور تفصیل له ویلاندې د می ورستاو د مقالی لیکوال عزیز الدین احمد په پیل کې لیکي د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د پنشکولو لپاره عملیات روان کړي دي خو سخت دریځي په پاکستانی ټولنه کې ریشې کړي دي لیکوال لیکي په پاکستان کې د سخت دریځي د مخنیوي لپاره یوازې بمونه او مرمۍ کافي نه دي بلکې د دې لپاره باید نور ګامونه هم پورته کړل شي لیکوال لیکي چې په پاکستان کې سخت دریځي درې داسې سرچینې لري چې حکومت یې باید د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي د لیکوال په خبره په پاکستان کې د سخت دریځي لومړی سرچینه هغه کتابونه دي چې په سکولونو او کالجونو کې زده کوونکو ته ښودل کیږي د سخت دریځي دویمه سرچینه دا ښودل شوې ده چې په مدرسو کې د زده کوونکو فکرونه بدلول کیږي او د سخت دریځي خیالات پکې پیدا کیږي عزیز الدین احمد په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریځي د خبرېدو دریمه سرچینه دا په ګوته کړې ده چې لکري کې ډکی ویډیو آډیو او د جماعتونو له لاؤډ سپیکرونو ناوړه ګټه اخیستل کیږي لیکوال لیکي چې په پاکستان کې پر دې یو شمیر څېړنې سوي دي چې څه ډول په دې ملک کې د سخت دریځي فکر خپرولو لپاره له تعلیمي نصابه کار اخیستل کیږي مقاله زیاتوي چې د پاکستان تعلیمي نصاب د زده کوونکو فکر داسې جوړوي چې ګواکې ټوله نړۍ د اسلام او پاکستان پر ضد سازشونه کوي دا کتابونه د زده کوونکو په ذهنونو کې دا هم راچوي چې پاکستان کې میشت مذهبي اقلیتونه د دشمنانو ایجنټان دي. لیکوال زیاتوي چې د تعلیمي نصاب په وسیله سخت دریځ سوي په لکونو کسان اوس د پاکستان په کاروباري ټولنه، قانوني ټولنه، مطبوعاتو، سیاسي ګوندونو او د ژوند په نورو ډیرو څانګو کې فعال دي. د مقالې لیکوال لیکي د مسلم لیگ نون حکومت ته پکار ده چې په ټولنه کې د سخت دریځۍ د لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره له تعلیمي نصاب هغه ټول مواد لرې کړي چې له کرکې ډک وي. په پېښور او د پښتونخوا صوبې په لرې ورلېډي ورکیز د وبخشي د پېښور او د پښتونخوا صوبې لېډي هیلت ورکرز یا د روغتیايي څنګه لپاره کارکونکو شزینا کارکونکو تر 15 اگست پورې د وزیرالا کور مخته د درنې ورکولو اعلان کړی دی.
په پېښور کې لېډي هیلث ورکرز یا د صحت محکمې خزینه کارکونکو مشرې سیده عائشه مشال لېډي ته وویل چې د 13 میاشتو راسي دوی او د دوی ملګرو ته تنخواګانې نه دي ملو او زیاتره چې په دې کې د غریبو کورنو زنانه دي هغوی اختر او روزي هم بغیر تنخواه په ډېر ستونزو تیر کړو.
شته چې داغې دو خاوندان شته دی یا معذوره دی یا بیروزګار دی کونډې دی پکې بچی دی کورې د کرایانو دی اغې دو په جړه جړه ما ته وای چې باجی زمو خو اختر د سیتیر شو چې اختر کې خلکو کړه کډیر سنې غریبانانو کرم مینچی وای مونږ کار نه وی نظم سره پیسې وی نظم سره دغه وی او اختر زما د هیلت ورکر او زمونږ د ډیرو سپروایزر د سیتیر شو لو کنه چې د سیتیر خدای په چانه تیرې
دی ځا تکړه چې تیر سمودیر سه د پولی ډوټه دوران د یوشکر ملګری دا وسلواله لخوا وجل شوی او جوبل شوی هم دی خو بیا هم دوی خپل کار نه دی پرېخه او خپل ډوټه د خطرو باوجود تر سره کوي او بیا هم د صوبایي حکومت لخوا دوی ته هیڅ پاملرنه نه ده شوی.
ویل زه عمران خان راغی وای بچین چینج هغه خو چینج او ددن هغه ځان درنه خان کړلو همغه چې دا کیس سپریم کورټ نه ګټل لري های کورټ نه ګټل اچي لګ ډیر کار کیږي هغه د کورټ د وجینه ګینه حکومت زمون په کار کې اډو دلچسپی نه علي.
بلخو هم په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبای وزیر شهرام خان ترکه سره د تماس نیول هڅه وکړي نو د یوش مینه سو باوجود هغوی سره خبره تر ونه شوي. دا غي ورستم چې کله د پولیو او د ماجمانو د بیلبل نارغو د ساس کورکونکو پروګرام یا ای پی ای د خیبر پښتونخوا چارواکو سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې دوی ته تنخواګانې ورکول د دوی نه بلکې د نیشنل پروګرام د لاندې دي او دا به هم هغوی ورکوي. ولې هم په پېښور کې چې د نیشنل پروګرام اسیسټنټ ډایرکټر قاضي افسر سره رابطه وکړه نو هغوی هم مصروف وو او خبرې ونه کړې. بلخوا د دغه لیډي هیلث ورکر یوې بلې مشرې ترین تاج مشال لیډو ته وویل کچرې دوی ته تنخواګانې د روانې میاشتې د 10 نیټې پورې ورنه کړې نو دوی به د زرګو په شمېره کې په 15 اگست د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی کور مخته احتجاجي استکوی او های کورٹ تبا هم خپل فریاد یوسی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د سوات اخری ولیعهد او پخوانی د خیبر پښتونخوا بلوچستان گورنر میا ګل اورنګزیب د شپږ اتیا کال په عمر کې د بیماری لکبره نن مرسوی. نیاز احمد خان د غزون تک تنه کړي.
میاګل اورنگزیب کال 1938 کې سوات سیدو شریف کې زیږیدل او د سوات والی میاګل عبدالحق مشر زوی و. کال 1901 کم او یا کې چې کله سوات پاکستان دولت کې ګډ شو نو دوی عملی سیاسي هلې ځلې شروع کړې. کال 1915 پته کې د پاکستان قومي اسمبلی غړی ټاکلی شو. دغه رنګه کال 1910 بیا 1911 او په ترتیب سره کال 1915 1918 کې د سوات نه د قومي اسمبلی غړی پاتې شو. کال 1903 کې د بلوچستان او بیا کال 1909 کې د خیبر پښتونخوا گورنر هم پاتې شو. دین اورسته دوی عملی سیاست پرې خوړو. د ولیعهد په اړه د سوات یو مشر حاجی رسول خان چې دوی سره نږدې پاتې شو وای
دا هغه په دنیا کې دومره تعلقات چې زماده زنه پیغام چې په دې د 10 د چا چا د څه څه په نو کې ته ونه پیژنو کم زه به سکار راغه په امریکا کې وو په بوتانیا کې وو په پاکستان کې وو دا به اخز الت پلانې سره ښه پلانې هغه ته بوزوه کبل فرض څه تکلیف په پتا باندې راغه چې څه بو ته په ټلیفون بو ته راغه او په هر څه دغه بو حال نه کار کوه هغه به دغه
دغرنګه د سوات یو لیکوال او خبریال فضلی ربی راهی وای چې ولیحت د خپل مشرانو پرنګ سوات کې ترقیاتی کارونه نه دی کړی ول بیا هم ولس خوخو
که سوخ باغه خپل شاهی کور کې با چې کلب موجود وو نو د سواد ډیر خلک باغ ته راغونډو ماحول به یو داسې جوړ کړو چې لکه تبې چې د بادشاہ دی او د خلک ورته بالکل رعایا ناستی.
د چارباغ یو اوسیدونکی تصدیق اقبال بابو وایي چې د ولیحت مرګ سواتیان غمجن کړي دي.
ولی صاحب موږ چونکہ بخبل هم لیدلی او هلته کې به سیاسي حوالو سره به هلته راتو زمونږ اجرو ته او ډیر یو ظرافت امیز شخصیت او ډیر ښه سړی و او د سواد دپاره دغو ډیر غټ کنټریبیوشن و موږ پی ټول ډیر زیات خپه وي.
ولیعت سوات میاګل اورنګزیب په سوات کې د شاهي خاندان اخیری سیاسي غړی ګڼل کېدو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی. اسرار الله مومند به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پاکستان کې مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت د هغې پریکړې مخالفت کړی چې له مخې د اسلام آباد امنیت تر درېو میاشتو پورې پوځ ته سپارل شوی دی. نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې د حکومت ځینو اپوزیشن ګوندونو تور ولګاوه چې حکومت دغه ګام د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره پورته کړی دی. بلخوا د حکومت اپوزیشن ګوند تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت د دوی د لانګ مارچ ناکامول کولو لپاره ورته ګام پورته کړی دی. د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوندونه وایي دوی په پاکستان کې جمهوري عمل پر مخ بوتلل غواړي. د جمهوریت اسلامي د خبر پښتونخوا مشر پروفیسر ابراهیم نن مشال اډو تویل کڅه هم د خبر پښتونخوا حکومت سی ګوند پاکستان تر کې سب دوی ته د مرکزی حکومت پر ضد په احتجاج کې د برخې خستو بلنه د ورکړي. پر د په خبره دوی جمهوریت ته زیان رسول نه غواړي. یادې وي چې پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په 14 اگست باندې د اسلام آباد پډی چوک کې د ازادۍ مارچ په نوم په تیرو ټول ټاکنو کې د شو درغلۍ او حکومت پر ضد احتجاج اعلان کړی دی. د افغانستان د ولسمشری د دوهم پړاو د انتخاباتو د رای تفتیش نن بیا پیل شوی. خو د ولسمشری یو کاندید عبدالله عبدالله په دغه بهیر کې له برخه اخیستو انکار کړی. دغه خبره نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن یو چارواکي مشالې روته کړی. د رای د تفتیش دغه بهیر باید د ملګرو ملتونو د طرزعمل سره سم پرون پیل شوی وي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استاذ جان کوبیش پر میډیا ته ویل چې د ولسمشری کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم د وړاندیز په بنیاد دغه عمل د څلورو ساعتونو لپاره پرون ځنډول شوی وو. د افغانستان ننګرهار په حصار ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات پیل کړي دي او د چین په جنوب مغربي برخو کې لږ تر لږه 26 کسان په زورور زلزله کې وژل شوي دي. د هیواد سرکاري میډیا وایي نن مازیګر پر اغلی د زلزله کې په لږګونو کسان جوبل شوي هم دي. د چین د زلزلې نتورک په نامه مرکز وایي په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 6.5 دی.
مشال ریډیو ته غوړیاست. خبرونه درته اسرار العالم مومند وړاندې کړل. او سم ګوري د پاکستان کورونی ورسپانونو په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابعه اکرم خان دا ورسپانې لوستې دي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې ضلع هیډ کوارټر بنو هسپتال کې د ډاکټرانو غیر موجودګۍ له وجې د شمالي وزیرستان درې زنانا مړې شوې دي. د څه خلاف چې د احتجاج په توګه بنو ډي اي خان روډ د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی شوی دی. ادارې وایي که د پیښې په تناظر کې وکتل شي نو د خیبر پښتونخوا د ټولو هسپتالونو حالت به د دې نه کم نه وي. ادارې زیاتوي پکار ده چې د متاثرینو راتلو سره حکومت بنو هیډ کوارټر هسپتال کې په هنګامي بنیادونو انتظام کړی وي. خو صورتحال دا و چې ضروري دوا هم د غمړې شوي زنانو لپاره د سیابې نه وي. ادارې په وینا حکومت داوی کوي چې متاثرون لپاره طبي مرکزونه جوړ کړی شوي دي او مفت علاج یې کیږي. خو حقیقت مخې ته راغلو. ادارې مخکې لیکي د دې ترڅنګ د شمالي وزیرستان 300 د تیلي سیمې ماشومان هم راغلي دي او دا ماشومان پېښور ته د وړلو په ځای ضروري ده چې حکومت په فوري توګه په بنو کې دوی لپاره د یو واډ بندوبست وکړي. ادارې اخیری کلي کې پکار ده چې د متاثرون ته حکومت هر قسمه د صحت سهولتونه ورکړي او په دې لړ کې د فوري اقدام ماتو د اوچتولو ضرورت دی. آج ورسپانه خپل ادارې کلی کې پېښور کې د صفایي حالت ورځ تر ورځه خرابېږي او د ښار په مختلفو علاقو کې د صفایي انتهایی ضرورت دی. ادارې په وینا کې د انتظامی لاړه خصه کاروایی هم کیږي نو هغه محدود علاقو پورې وي او د دې حقیقت نه هم انکار نشي کېدی چې د ښار د ضرورتو په مقابله کې بلدیې سره وسایل کم دي. ادارې زیاتوي زموږ په ټولنه کې د کتنې نظام صحیح نه دی. مقامي مسلې هوارولو لپاره بلدیاتي مشرولي نشته او د اولس شکایت هم څوک نه اوري. ادارې لیکي د خبر د صفایي صورتحال ښه حکمت عملې سره ښه جوړې دی شي. د سره حکومت د بلدیاتي محکمې ته مناسبه وسایل ورکړي چې بنیادي ولسي سهولتونو سره عام ولسي ریلیف ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکسپریس ټریبیون روزپانی د کراچی په سمندر کې د یو شمیر کسانو د ډوبېدو پر حق له یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې د پیښې تور یوازې پر پولیسو لګول سم خبره نه ده، بلکې د خلکو خپله تیروتنه هم په دې کې شامل ده. بل پلو د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن یوناما په خپله ویبپاڼه کې د افغانستان د هغه ګام هرکلی کړی دی چې حکومت ویلي چې د امنیتي ادارو کې به د کم عمره ماشومانو د ګمارلو خلاف ګامونه پورته کوي. د دواړو مقالو غټه کې ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د کراچۍ په سمندر کې د کسانو د ډوبېدلو په پیښه کې ځایي زیان دومره زیات شو چې د سند حکومت د جرمونو د قانون دفعه یو سل څلور څلوېښت لګوله. د دې مقصد د ځایي نقصان کچه کمول و. رسپانه لیکي د کراچۍ د سمندر په ساحلي سیمو کې پر لامبو بندیز د جون د میاشتې راهیسې پر ځایو خو په سم ډول عملي نه و. رسپانه لیکي د روژې په میاشت کې په دغو ساحلي سیمو کې کم کسان وو، خو بیا د اختر په موقع په زرګونو کسان سیل ته ورغلل. په سمندر کې لامبو په خوړ او یا په ودرېدلو اوبو کې د لامبو په تلا فرق لري چې ډېر کم خلک په سمندر کې د لامبېدلو مهارت لري. پرسپانلی کې په دغه سیمو کې کسانو ساحلي سیمو ته د رسایي په خاطر له پولیس سره جګړه وکړه، د دې باوجود چې دوی د ډوبو شو کسانو مړی لیدل چې هلیکاپټرو یې د راوستلو کاروایی کوله، او دا چې د زیاتو چپو په وخت لامبېدل د قانون خلاف وي. پرسپانلی کې په کار و چې دوی په خپل سترګو چې څه لیدل د هغې په بنیاد په شا شوي وو، خو د خپلې احمقانه رویې سره هم خپل ژوند په خطر کې اچولو او هم د ژغورونکو چې د دوی د حفاظت لپاره ګمارل شوي وو. ورسپانلی کې پکار ده چې انتظامیه د تپکتلو سره زیات امنیتي ګامونه پورته کړي وي چې د ګرمیانو رخصتیانې او په اوړي کې د سمندر زیات مدو جزر په یو وخت راځي. خو بیا یوازې په پولیسو تور لګول هم سم نه دي، ځکه چې پیښه د اجتماعي غیر ذمواري له امله شوې ده. ورسپانلی کې د سمندر ساحلي سیمې تړل که څه هم یو افسوسناک ګام دی، خو دا د مسلې یوازینی حل ښکاري. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په خپله ویبپاڼه لیکي چې ملګري ملتونه د افغانستان لخوا د ماشومانو د ساتنې په لور د ګام ستلو هرکلی کوي. افغانستان ویلی دی چې په ملي امنیتي ځواکونو کې به کم عمره ماشومان نه برتی کیږي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو مرستندویه میشن یا یوناما او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په هغه کړنلاره عمل وکړ چې دغه تنظیمونه د ماشومانو او مسلح شخړو په لړ کې د کاري ډلې مشري کوي. د دغه کړنلارې د پنځلسمې مادې تر مخه حکومت په دې رضا ښودلې ده چې د افغان پولیسو او د پوځي ډلو چاڼ به کوي چې دا ډول ورنه کم عمره ګمارل شوي ماشومان لرې کړل شي، او داسې یو نظام جوړ کړل شي چې د پلټونو په بنیاد د اتلسو کالونه د کم عمره ماشومانو د ګمارلو ذمهوارو ته سزا ورکړل شي. اداره لیکي چې په جنوري 2011 کال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت یوه راضینامه لاسلیک کړه چې تر مخه دغه هیواد له مسلح شخړې نه د ماشومانو د ساتنې او په کامي مسلح ځواکونو کې د هغوی د ګمارنې د مخنیوي ژمنه وکړه. په دغه کړنلاره کې هغه فعالیتونه په ګوته شوي دي چې باید حکومت ورباندې عمل وکړي. په دې کې د ماشومانو د پیدایش رجسټریشن عمل د پیاوړي کولو ترڅنګ د عمرونو ته تصدیق طریقه کار سربیره د پلټونو په بنیاد د کم عمره ماشومانو د برتی کوونکو او پر هغو جنسي تیرا کوونکو ته د سزاګانو ورکولو نظام جوړول شامل دي. ویبپاڼه لیکي حکومت په دې لړ کې هم ګامونه پورته کوي چې د سولې او پخلاینې په عمل کې داسې ټکي شامل کړل شي چې له مخې له وسلوالو سره په مذاکراتو کې دا خبره وکړل شي چې د 13 کالو نه کم عمره برتی شوي ماشومان خوشي کړي. دغه پلان له هغې وروسته لاسلیک شو کله چې د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون د ماشومانو او مسلح شخړو په حقله په رپورټ کې په افغان پولیسو کې د دوی د ګمارنې ذکر وکړ.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اسرائیل وزیر اعظم په خپل یو ټلویزیونی وینا کې ویلي چې د دغه هیواد ځواکونه به د اړتیا تر وخته پورې په غزه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي چې حماس خپلو بریدونو ته دوام ورکړ نو ګرانه به ورته تمام شي. په همدې حال کې ځینې راپورونه بیا وایي چې اسرائیل خپل یو شمیر ټانکونه په سرحدي سیمو کې شاته ایستلي دي. فریبا ظاهر پرې رپورټ لري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي موږ له لومړي سره ژمنه کړې وه چې زموږ هدف خپلو خلکو ته د ارامتیا او امنیت راوستل دي، او دغه هدف ته تر رسیدو پورې به خپلو عملیاتو ته دوام ورکوو. نوموړي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل که حماس پر اسرائیلو خپل بریدونه ونه دروي نو ډېره ګرانه بیه به ورکوي. په همدې حال کې اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیلو د پولې او غزې ترمنځ 1.5 تونلونه له منځه وړل سوي دي، او په وینا یې د اسرائیلو ماموریت ختمېدو ته نږدې سوی دی. راپور نوې د اسرایلو ځینې ټانکونه له سرحدي سیمو څخه بیرته ګرځېدلې دي. دغه راز د اسرایلو پوز د غزې په شمال کې د بیت لاهیه ښار هغو فلسطینیانو ته چې د جګړو له ویرې له خپلو سیمو وتلي وو ویلي چې بیرته خپل کورونو ته ورسئ. له دې څخه دا جوتېږي چې په دغه سیمه کې د اسرایلو عملیات ختم سوي دي. اسرایلي ځواکونو د شنبې د ورځې په لومړیو کې د خپلې وسرتیري د لټون سره هم مهاله د غزې تړانګې پر رفح ښار بمباري کړې ده. پر رفح ښار د اسرایلو د توپونو په برید کې 15 فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل وایي وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د حماس له لوري د نړیوالو په منځګړیتوب اوربند مات سو د دوی یو سرتیری تښتول سوی دی، خو حماس بیا د دغه سرتیر د نیولو خبره نه مني. حماس وایي له هغو وسلوالو سره چې له اسرائیلي ځواکونو سره یې نښته وسوه خپلې اړیکې له لاسه ورکړې دي. حماس زیاتوي دغه سرتیری او فلسطیني ځواکونه یو ځای وژل شوي دي. اسرائیلي الوتکو پرون د غزې پر اسلامي پوهنتون هم برید کړی او دا ودانۍ ته یې ډېر زیان رسولی دی. د اسرائیلو پوځ ادعا کوي چې په دغه پوهنتون کې دننه د وسلو جوړولو یو مرکز وو. د غزې په جنوب کې د خان یونس ښاري اوسیدونکو خپل دسترګو لیدلې حال داسې بیانوي. دوی هغوی د اف 14 الوتکې یو توغندی وویشت چې ټوله سیمه یې ویجاړه کړه. د فلسطینیانو کورونه ټول له منځه ولاړل. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ویلي هغه طرحه چې مصر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند لپاره وړاندې کړې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې د ختمولو فرصت برابرولی سي، خو دا خبرداری هم ورکړ چې د وخت په تیرېدو سره هر څه پیچلې کېږي. ټاکل شوی وایي یو فلسطیني پلاوی چې د حماس ډلې استازی هم پکې شامل وو پرون د خبرو لپاره قاهرې ته ورسېږي، خو یو اسرائیلي چارواکي ویلي چې دغه هیواد خپل استازی قاهرې ته نه لیږي. هغه پر حماس تور ولګوي چې له نړیوالو منځګړو سره دوه مخي کوي. د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې چې له څه باندې درې اونۍ راهیسې پیل شوی تر 15 ډېر فلسطینیان وژل شوي چې ډېری یې ملکي وګړي دي. دغه راز یو شپېته اسرائیلي سرتیري او درې ملکي اسرائیلیان هم په دغو پیښو کې وژل شوي دي.
فریوا ظاهر روټرز خبری اژانس په یو خپل مقاله کې لیکلي چې د شمالي وزیرستان په زرګون شزي د شناخت کارډونو د نه لرلو او د خپل مشران لخوا د راشن ځایونو ته د نه پرشدل لکبله لستونز سره مخامخ دي. انیس اجمل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس په یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په زرګونه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. ګڼ شمېر ښځې د شناختي کارډونو د نه لرلو او د خپلو مشرانو لخوا د راشن ځایونو ته د تلو نه د منع کولو له وجې خوړو او نورو مرستو لپاره هڅې کوي. دا ښځې په هغو خواوشا 100,000 کسانو کې شامل دي چې د پوځي عملیاتو وروسته یې د مرستو لپاره نوم لیکل شوی ده. په شمالي وزیرستان کې د ډیرو کالونو راهیسې مردم شماري نه ده شوې او همدا وجه ده چې د مسئلو د کچې حقیقت نشي معلومېدی. د حکومتي شمیرو تر مخه هغه کسان چې مرستو ته سترګې په لاره دي پکې په سلورو کې درې برخې ښځې او ماشومان دي. د مقالې تر مخه دغلته د خوراک د نړیوالې ادارې لخوا خوشه 15,000 ټنه او د نورو مرستندویه ډلو لخوا مرستې ورکول کېږي، خو ښځې له دوو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو دا چې ورسره شناختي کارډونه نشته او بل دا چې خپل قبایلي مشران ورته د مرستو اخیستو لپاره د بهر تللو اجازه نه ورکوي. مقاله لیکي که څه هم د شناختي کارډونو د جوړولو په ځایونو کې اکثره ښځې وي، خو ځینې قبایلي کورنۍ د شناختي کارډونو لپاره د ښځو عکس اخیستل او یا ګوته لګول نه خوښوي. مقاله لیکي یوه ښځه چې مخ یې پټ وو او تېره اونۍ په بنو کې د لوبو د یو میدان بهر د مرستو په تمه ناسته به وویل دا کسان ورته د دننه تللو اجازه نه ورکوي او دې سره داسې هیڅ طریقه نشته چې دننه لاړه شي. یوه بله 30 ښځه میمونه چې خاوند یې درې میاشتې وړاندې وژل شوی د پولیسو اړخ ته د اشارې کولو سره یې وویل چې تاسو د امنیتي ځواکونو په لاسونو کې دا ډنډې وینې، که چېرته مو دننه د تللو هڅه وکړه نو هم په دې به مو وهي. دغسې دوه نورو ښځو هم وویل چې کونډې دي او بیا یوه وایي چې زوی یې نشي کوي. اجانس لیکي د مرستو د ځای په دروازه ولاړ یو پولیس سرتیری وایي چې ښځې په ښار کې نور مرکزونو ته تللی شي، خو رویټرز ته دا معلومه شوې ده چې په څلورو نورو مرکزونو کې هم ښځو ته د دننه تللو اجازه نه ده ورکړل شوې. د مرستو د یوې ادارې د خویندو کورد چې د خواوشا زرو ښځو سره مرسته کوي مشره یاسمین اختر وایي د شناختي کارډونو د نشتوالي مسأله د کونډو د سړي د دویمې او درېمې ښځې او د هغه ښځو چې سړی یې په سیمه کې موجود نه دی تر ټولو لویه ده. رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان حکومت ویلي دي چې دوی به په راتلونکو سونو کې د مرستو د ویشلو لپاره یوازې د ښځو یو مرکز جوړوي، خو تر اوسه ښځې د نورو کورنو په اسنادو تکیه کوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات دوام لري، په جنوبي وزیرستان کې خلک وایي چې دوی د همدې عملیاتو له کبله له لوی شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې لارې ورباندې بندې دي او نه پوهېږي چې چېرته ولاړ سي. سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
دشلی وزیرستان شک تو مسعود کا بلون یا چدکل نہ پکتبی وزیرستان سے ضرب ازب آپریشن لگا شوا دے پدوئی پت سے ٹول لیار بند نہ چرتا تگ ر تکا ولاشی اور نہ روزی مندوی دا وجہ دا چدغے سی میں کا بلون دے رٹو مشکلات سرا مخمخ دی دے دوئی پویر ٹنڈیر او فریاد ہی سو کہاں گوش نہ گراوی دے شک تو یو سے دن کا پیرزادہ یا ہی محمد کریم جلال خیل چکم دے شک تو نہ دے زنو ملگریو سرا پغریز او پٹو لارو دے بنو پلوری روان شپائے تیرا کڑے دا نن گئی زمال دے بیٹانو کال پو غرونو نہ دے ٹیلی فون پلی کا مشال رے جوتا پدا رنگ بوجا گئے دا وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ اسلام زیب خبر کا آغوی پا دارنگ جواب ہوا کا شک تو کا بالون پخ پل موقف ٹنگ ولاڈ دی دوی جا توی چمیر سویائی اغار اشتیا دی کانوی دے زئی انتظامیہ چارواکی دے قانون ساز ادارو نمائندگون قبائلی مشرون او دی میڈیا خبریالون دے شک توی تراشی حقیقت بخ پل پخ پلا برسیراشی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروي.
اوس بولار سو د افغانستان جلال آباد ته هلته له کندهار ولایت راغلی یو شمیر ځوانانو د چمبی په وهلو او سندرو ویلو باندې د مینې او امن پیغام خبرولو هڅه کړې ده. د مشال ریډي خبريال باز محمد عابد ورسره غږیدلې او د ریپورټ یې برابر کړې چې دا غوي پساس پیلې شي.
د چمبی دا ساز د جلال آباد ښار لیو پارک څخه راوځي چرته چې یوې ډلې کندهاري ځوانانو مستانه بندر جوړ کړی و. دغه کندهاري ځوانان د اختر له اولې ورځې را په دېخوا په چکر راوتي، یو رنګ لباسونه یې په تن کړي، چمبه ورسره ده، د ننګرهار په پارکونو او سیل ځایونو ګرځي او خپله خوشحالي د چمبې په وهلو او بدلو ویلو سره له خلکو سره شریکوي. دغه ډلې یو تن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه تور خان د کندهار د ولایت یم، موږ 15 کسه کالیمو یو رکن سره کړي د اختر پر دوهمه کابل ښار ته راغیسوي چې سات مو سره چیرسي او خوشحاله سو. یوه شپه مو اول پر لارې وکړل، بیا مو یوه شپه په کابل کې وکړله، ټول یوه شپه مو د جلال آباد پر لارې وکړه او دلته ننګرهار ته رالو.
یو بل تن وایي چې دوی په یو رنګ جامو اغوستلو د اتفاق مظاهره کوي او په چمبې وهلو سره خلک سولې ته رابولي.
سمانم احمد لای د کندهار ولایت نمینه یو سیدونکو، دا چم بچ موږ غوجه د پیژ غو چې موږ خپل سچری پور کې بل د پیو د سول پیغام پر کم سول کو د ترانی مو ول حاصل مو ول د لبن ننګرهار پس مو ول او خلکو ته موږ پکې د سول پیغام ور.
د غزوانان چې د ننګرهار په سیل زایونو کې چرته هم په چمبي وهلو سره د خپل خوشحالي مظاهره کوي، نو ځوانان ننداری ته ورزي. یو تن ننګرهار ځوان چې د کندهاري ځوانانو لمیلې نه خوند خستیو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
سبقت الله نفیم نن تازه باغ ته راغلم سره د خپل ملګرو دغه دکاندار ځینې ځوانانو مو لیدل، په دې باندې خوشاله شوم ځکه چې دغه یو رقم جامې او یو رقم لباس چې دی دا د اتفاق معنی ورکول. دوی سره په لاس کې ما ولیده چې دریا هم و سات سرو دي ګرم کړی و او زیاتره د ننګرهار ځوانان د دوی څخه راته او د خوند اخیستلو. امید لرم چې همدغسې د سولې سوکالۍ اختر همېش ولرو.
دغه کندهاري ځوانان وایي چې دوی په اختر کې دغه شان یو رنگ جامې پتن کوي، په بیلابیلو ولایتونو ګرځي او په چمبي وهلو او بدلو ویلو سره خلکو ته د امن پیغام ورکوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زلی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاګیتن وبروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي 50 کلن شاعر او لیکوال امان الله باور د بی وسیل عمل په لوړګي بازار کې د دکانونو څوکیداری کوي. نوموړی وایي چې د پښتو په یو شمیر سنپونو باندې د تیر دیر شکلونو راځي کار کړي خو حکومت ورسره څه مرسته نه ده کړې. فرهاد شنواری لاغه سره غېدلې.
د خیبر جنسی یو 50 کلن شاعر او لیکوال امان الله باور نن سبا د ډېرې غریبۍ له امله په لواړګي بازار کې څوکیداری کوي او د خپلې کورنۍ دپاره دوه وخته ډوډۍ پیدا کوي. نوموړی وایي چې ټول عمر یې د پښتو ژبې خدمت وکړ خو اوس یې څوک مرسته نه کوي.
شاعری زه تقریبا چې 1980 نه کوم، تقریبا چې اوس ما 40 کاله پوره کېږي شاعری او زه هغه وخت نه په 50 سنپونو باندې کار کوم، پښتو باندې، په رومانیت باندې، په قومیت باندې، فلسفه باندې، په مزایه باندې، په تصوف باندې، په هر اړخ باندې ما پوره پوره لیکل کړی دي. نور داسې څه وسیله هم نشته، نو د دکانداران روپۍ راکوي زه ولې څوکیداری کوم.
شاعر او لیکوال امان الله باور خپل شعرونه راته څه داسې وړاندې کړل:
عمر مې تیر کړو ستا د ډېرو احسانونو سره، نیمګړی پاتې شوم د ډېرو ارمانونو سره، ستا د زینت د کرامت نه باور نوم خبر، د زړه داغونه مې سیوا شو د خالونو سره. دا بل غزل دی: د مینې سره ګلونه لټوم په پسرلي کې، د امن امیدونه لټوم په پسرلي کې، ماضی په وینو سور ځای حال می هم دی دغه حال راتلون کې نور وختونه لټوم په پسرلی کې نامه د امن اورم امن واړم امن کوم دی د نوی کال رنگونه لټوم په پسرلی کې زړه چاو ته پښتنو په خوب کې امن ولیدلای باور یا تعبیرونه لټوم په پسرلی کې
د خیبر پښتو د بجرګي وغړی نثار افکار هم د شاعرانو ستونزې په ګوته کړي او وی ویل
ټول لوی مسله زمونږ خیبر پښتو د بجرګي دا مخې ته ستونزه چې مونږ سپورې له دفتر نشته دی مونږ په یو بټی کې یو کمره نیولې دا غې لپاره مونږ 3000 روپۍ میاشت ورکووله مونږ حکومت نه دا خواست کوو اپیل کوو چې غادي مونږ سره په هر ځای باندې په هر موخه باندې مرسته وکړي
امان الله باور زیاتوي چې دای لوی ارمان دی چې شعری مجموعه چاپ شي
او بل زما اوس یو دا خوښ ده چې زما کتاب چاپ شي کتاب لپاره زما منظرونه نامه یې رازو خواس یو رمه داسې د مرګرونه چې دا 15000 روپۍ پورې وس لګي زما خو اراده شته خو چې چاپ کولو طاقت نه لرم بس
د خیبر سیمې د شاعرانو او ادیبانو د ستونزو په حق له مشکله په فاټا سیکټریټ کې د لوبو او کلتور ډایرکټر فیصل جمیل شاه سره رابطه وکړه نو دوی وویل یاد دیوی چې په خیبر سیمه کې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری نه پس هم یو شمیر داسې شاعران را پیدا شوی دي چې تل یې د پښتو ژبې خدمت کړی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
او سم درنو اوریدونکو د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له اسرار الله مومن داورو
په پاکستان کې مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت د هغې پریکړې مخالفت کړی چې له مخې د اسلام آباد امنیت سره دریو میاشتو پورې پوځ ته سپارل شوی دی نن له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې د حکومت ځینو اپوزیشن ګوندونو تور ولګاوه چې حکومت دغه ګام د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره پورته کړی دی خو حکومت وایي چې د هیواد د آئین د آرټیکل 245 له مخې پوځ ته دغه ځانګړي اختیارات تر خاص وخته پورې ورکړل شوي دي چې دا رنګ د ممکنه ترګرې پیښو د مخنیوي په لړ کې د پولیسو مرسته وکړي بل خو د حکومت اپوزیشن ګوند تر انصاف تور لګوي چې حکومت د دوی د لاګ مارچ ناکام ولو لپاره ورته ګام پورته کړی دی د افغانستان د ولسمشرې د دوهم پړاو د انتخاباتو د رایو تفتیش نن بیا پیل شوی خو د ولسمشرې یو کاندید عبدالله په دغه بهیر کې له برخه اخیستو انکار کړی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند نور محمد نور ویل چې نن سهار وختي د افغان او نړیوال څارونکو په موجودګۍ کې د رایو د بیا شمیرنې عمل پیل شو نور محمد نور زیاته کړه د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باندې یې ټینګار وکړ چې په یاد بهیر کې برخه واخلي د په خبره د عبدالله ټیم سره د انتخاباتو د رایو د ارزونې په بهیر کې د برخه نه اخیستو هیڅ جواز نه لري پاتې شوی خو د عبدالله ډله وایي چې د رایو د ارزونې په طریقه کار لا هم اختلافات لري د چین په جنوب مغربي برخو کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان په زورولو زلزله کې وژل شوي دي د دې هیواد سرکاري میډیا وایي نن مازیګر پر اغلی دغه زلزله کې په لسګونو کسان جوبل شوي هم دي د چین د زلزلې نیټورک په نامه مرکز وایي په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 6.15 دی د چین سرکاري میډیا رپورټ ورکوي چې تیر اونۍ په سینکیانګ صوبه کې ودیش ولسی وګړی او نه 50 برید کون کې وجل شوی وو. په دې صبح کې یو غور مسلمانان جون کوي. د چین سرکاري خبري اجانس وای برید کون کې پښړو تبرګو سنبال وو. د جولای 23مه په سنکیان کې د پولیسو په یو مرکز او حکومتي ادارو برید وکړ. اسرائیل غزه خپل ځینې ځمکني ځواکونه وشتل پیل کړی دي، خو هوایي بمبار یې لا هم دوام لري چې پکې په لزګونه فلسطینیان وژل شوی دي. او نړیوال څارونکو په مشرقي یوکران کې د ملیزیا د تباه شوي جاز د راپروتو په ځای کې د مړو د جسدونو ځینې برخې موندلې او هغه یې د هرکیو ښار چارواکو ته سپارلې دي.
له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پردي څپو پاتې سواس ډیوه ریډیو اورېدلی سي. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست آباد اوسئ.